ورستۍ موافقه مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه له هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي پرون له غونډې وروسته وویل د ورستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري یې کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسیدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی دی چې وای دوی د موافقې د ورستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولای. سینهوا خبری اژانس د چینایي ډیپلوماټ وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای یوې موافقې ته د رسیدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر 28 پورې بشپړې نشي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل، ایران هم سوکه سوکه د دې موافقه په اساس لګیدلو محدودیتونو سرغړونې پیل کړې. لویدیځ او په سر کې امریکا تور لګاو چې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران له پایله دا تورونه رد کړي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوي مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دوه معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼه او شکل ته قتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایي چې اوس صورت څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمي لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکی مکتب ته درومي وړ کلار کې نه دریږي، د مور زړه ختلی نه وي او باور کې نه لوبیږي.
خطر دې مخ کې دا ونې د فرهنګي خبرونو او ریډو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوی. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلای په دې مناسبت جوړې شوی غونډې ته وویل چې سکه لیه د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د 15 اصلونو په اساس جایزه ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوی څه ورکول وو. سکل نخستین فلامینګو در سمنګان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانګر د شیرونو ټولګي، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګي، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوري لاندې د امنی فنا سیدی د شیرونو ټولګي، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلوري د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزه وګټلې. د ګډ فرهنګ د ودی او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغونې فرهنګي اړیکې لري، او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیا رغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلی چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایي آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکی شته، او په دې خاطر به سیلانیان وهڅوي چې افغانستان تراشي او بودایي او اسلامي فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیال دی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین بل افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله، او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکوونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واورېدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه دې جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه، او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. سږ کال 15 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل ښکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لستې وي او دوی ته خخ کار شوی وي، هغه راوړي کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سلیکټ کیږي، انتخابي کې د جایزې لپاره. په ټوله کې خو موږ دوه معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل، د هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د ایرایي طرز څه ډول دی، ژبه څه ډول ده، یو اړخ دا، بلې محتوا، مثلاً موضوع او محتوا، هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمونږ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمونږ د اجتماع د بهبود سره او د ودې سره مرسته کوي، نو دغه دویم بو، یعنی دا کل کې د دوه معیارونه.
هر یو خپل سقرات دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. ښاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنۍ جایزو په لټ کې ساک زما وروستی ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقرات دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مکړلې ده، چې رښتیا شي نو دولس ځله مې له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ورباندې کړی ده، او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کړه. دغه کتاب د بایقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به یې وړاندې کوي بازار ته، او البته خپله د اکاډمۍ د محسسینو لخوا دا کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و، او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوري لاندې د امینې فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغل فنا وای داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره. دا ډیر ستر درد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هندار وګڼي. یوازې دې ته نه یم خوشاله چې زما کتاب جایزه وګټله، دې ته خوشاله یم چې د عمومي دود ته خوشاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داس هیواد کې چې هنري آثار د خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغه سیستم هم تر اوسه نشته چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي. دا نو یوه ډېره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته، هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لا ښې پنځونې وکیله معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ادبي جایزې لیکوال ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي یې او ستایي یې.
ادبي جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، او هغوی ته د شعور ورکوي یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی دا د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ ریښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، ولې بلې خونه به خلک پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې یې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطن کډوالۍ ته اړ کړ چې له پېښور نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر وو، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاپوش وو، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسید؟
سلامونه. دین مخ کې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زلاړم هند ته چې موږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې ز کریټیو اسسن ډایرکټر مې ما پکې یو رول مې پکې لوبول دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسائل وو، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ته نتفلیکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفیس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نتفلکس بسته دا فلم واغستو، ډېر ښایسته یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکاره کړي چې د ماشومانو حقوق او د سولې دپاره څنګه موږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم موږ استفاده کړو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوه؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کوو، چون چې د امنیتي مسایلو نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا د شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ ته جوړ
کړو ال تمنګ دا فلم افغانستان باندې موږ جوړ کړو ال تمنګ شوټ کو چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو نو اتمن پاغي کې هغه کمیو کاستی پکې شته دی ول چې هغه انګلیسي کې هغه چې ریل ریل دی او فیک فیک دی ول چې موږ مکمل افغانستان ال ته جوړ شو نو زیاتره پکې هغه کمیو کاستی لري نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم زمونږ وجنه زمونږ امنیت نه وجنه موږ نشو کولای چې دلته شوټ کو خو د فلم قصې ته که نفر پامو کې قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړي قصې باندې چې د دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید موږ دپاره نو دې دپاره موږ نشو کولای چې فلم په افغانستان کې شوټ
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا کیسه
نہ دے فلم من گریش ملک دے دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریبا 15 کال پ دے موضوع دے فلم اندی ریسرچ کڑیو نو اسرا ایز ا مشاور سر زمو ما مین پ سکرپٹ کے سکرپٹ کے زیاتر موضوع گانے چ دے پختو باز شے نہ پگے منگا واچو لو دے پگے دری منگا پگے واچو لگے کہ زین ولمو نو دین مشخصن خپل دا گریش ملک چو دا ہندیان دی خپل دا فلم قصہ لکھلی و
کل چ تا خپل دا فلم کیسا وقت لائن استال پر چڑا کیسه ښکاره شوه کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه که نه تاسې وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې پې کار وکړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو هغې نه بعد موږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړو چې فلم د تور باس فلم قسم اوسني حالت نه کلچ نوی نوی د کرزی صاحب حکومت د هغه دوران قصه ده نو هغه نه بچ مونږ ډیجیټل فلټر وکړو بغیر نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې زپ کې سیکنډ لیډ کې ما هغه کې صرف ما کار کړی از اکټر مې کار کړی درې مانه فلم د زمانو شدت نومیږي چې مونږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزیو کې مونږ شوټ کړی نو هغه کې زما رول کم دی نو هغه د سیو ماجرون قصه چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړ چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه سیو قصه دغه کې مم کار کړم دنه بعد تور بازم دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي د امر لیس شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم د مامورتی سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمت امنګ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته مونږ ورکړی دی هغې نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمت جوړ شي هغې نه بعد دا په تلویزیون کې به د خیره نشري
د دې وروستي سیریال په اړه دې راته کوی چې دا سیریال په افغانستان کې جوړوي موضوع یې څه ده
دا مکمل سیریال په افغانستان کې شوټ کیږي البته چې خپل زمونږ افغانان موږ خپل جوړو خو د دې بعضې داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمونږ دریم قسمت کې داستان زمونږ په ترکیه کې ده چې مکمل هغه قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمونږ د امنیتي ارګانو باندې دي چې فعلاً موږ غواړو چې زمونږ د امنیتي ارګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې ته ښکاره کړو
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړېږي یا بیخي کم جوړېږي دغه سریالونه اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ یې نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کړي نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوئ څنګه فلم جوړوئ او څنګه هنري کارونه کوئ
څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کر کې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي وزنې هغه چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کیږي چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کو اوس د تور باز تاسو مخکې چې ما سوال وکړ تور باز وګوره 40 کروڑ فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان کې شو شوې وې سونه خلک په کار شوې سونه زمنګ د سینما ته به سونه فائدہ رسیدلې وې ام د سیز زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کار وکي چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل په دې رشتہ کې مې ډیر زیات زحمت وکاګو د رشتہ کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنه نه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ایشی نام مونږ او یو چې جوړ کو نو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوکر خپل په افغانستان کې زری تقدیر شلم. زما مطلب دا دی چې کسوک اوغواړي په هر یو نوا هر یو شکل باندې یو کار کوي شي. اوس ګوره زم په دې ملک یم، زم په دې ملک کې ژوند کوم، ما ته څوک فنډ نه راکوي، ما ته څوک هغه نه راکوي چې ته لاړ شه هغه وکړه فلم جوړ کړي، یا ما دپاره زما خپل کوم شخصي سینما نه شه چې زه فلم جوړم خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم. خو هماغه ده چې زه جستجو پسې کوم، زه پسې ګرځم، زه پوهېږم چې زموږ ملک مشکل دی، زموږ ملک سینما نشته، زموږ ملک سینما کلچر ډېر زیات ضعیف شوی دی. بیا هم زه وایم چې که زه یې ونه کړم، زه پسې ونه ګرځم، زه زحمت ونه کاږم، نو څوک پسې ځي، څوک پسې کار کوي؟ نو همدې لپاره هېڅ شی هم نشته دی. بیا هم زه لګیا یم هر دروازه ټک ټک کوم، هر دروازې ته ځم، هر دروازې سره کار کوم، او په یو هیله یم چې که په سلو کې نه نوي دروازې را باندې بند شي، یو دروازه خو به ماته وازه شي، یو لاره خو به ماته جوړه شي چې زه کوی او شم چې خپل د وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم، چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دي. لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو، خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي، دا ما لپاره ډېر غټه خبره ده.
په دغه وضعیت کې چې سینما وی نشته یا ډېری کمی دي، او په هغو سینماو کې افغاني فلمونه هم نشته، جګړه د فلمونه نه جوړیږي، سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته، نو فکر کوي یعنی هیله شته ده چې بیرته مونږ داسې وضعیت ته لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري، یا نور هیوادونه مونږ به یې هم ولرو کله که نه؟
هیله شته سار که تم پاسه که یو هیله باندې پاسه که سبا به د ملک به ثبات ریشي او امن ریشي او دا ملک به د خیره به ته به امن کې اوسي. نو هیله ډیر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې، ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې. نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم، ما غوندې زرها او نور خلک دي چې لګیا دي په یو شی باندې، همدغه هیله باندې چې انشاءالله سبا په دې ملک به امن ریشي. کله چې اوزه دیتم ډیر زیاتره په خارج خلک ویلی دی مالی منگا پا جنگو او پا راکیٹو پا انتحاری کی منگا دونا کار کو، کز کلا زمنگا پا ملک امن ریشی، زمنگا افغانستان خلق پا دیر زیاد رشتو کی، او هر بخش پا دیر زیاد رشتو کی.
راتلون کی کارونا متصدی؟
راتون کی کارونا زما یو سریال دی چې په نوم دی امرت سری دی، د شوټینګونه روان دي. نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال دی چې هغه باندې کار شروع کړی، زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو انشاءالله. نو دا پروجیکټ می فلم راتون کی د لپاره موږ پلان پایپ لاین کړی.
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړې، دغه سي ادبیات هم له دې تاثره لري نه دي پاتې شوي. شاعرانو په خپلو شعرونو، لیکوالو په خپلو لیکنو، او نور هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړې، او ډېر کله یې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې. په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی دی.
جنگیالای لیونیا، ته چې ګورې ترګمې ته د جنگ فکر دې کرلای، مګر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدلېږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ریدي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅې، کله کینې کله پاڅې، مگر هیڅ دی خیال کې نشته زندگی د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو، تږي ستوني ډنډ اوبه کړی. لاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مگر هیڅ د خیال کې نشته زندگی د سیند په په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو خپلولو تګستونی ډنډو بکړی ته چې سړی دی ببرې درنه هیرې دي سندرې درنه ماتې ملغلرې مگر خوند در معلوم نه دی مازدیګر کفې کې ناستې د تور چایو تاو ته ګورې چې کړی کړی هوا سره ګډیږي ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅیږي یو ناول دی نیم لوستلی نیم ته بیا ناکراری کړې جنګیالیا لیونیا ته چې ځان سره په جنګې جنګیالیا لیونیا ته چې ځان سره په جنګې له بڼو دی ویر بهیږي ذهن خړ ګرته ستنیږي مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې چې غنم پکې ټوکیږي ګلان بام باندې غوړیږي جنکۍ مکتب ته درومي وړکې لار کې نه درېږي د مور زړه ختلی نه وي او با اور کې نه لوبیږي د زلمي د لاسو کرښې وي څرګند او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا تکه توره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرڅیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیسې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله دې زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول اسطورې که څه هم رښتیا به نه وي خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوځاوه او دوی به مطمئن وو چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنی؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخو تعجب وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره ده ده پاره پسر پوره وچ وډار شو باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیده چې د ذهن یې تر د بهر مصروفه و د اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه یې اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع، وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ترازی وروسته وروسته بیا عقلانی کیږي وروسته بیا علمی کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړنی لرغونی انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ترازی. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفی حالت ته ځي او لغه نو وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابت کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا گانی دغه سی اسطوره شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای وغوی عقیدوی ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندی اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیمه او بډایه اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کاڼو یې وشتلی خلک. دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري د سترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلک د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب پرون لسان سره ووتل راغلي خلک چی افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي چی افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلي خلک نه آسمانه گیلمن چیغی ماز توا ترشنه آسمانه گیلمن چیغی ماز توا دا سیه دیر ده بل پتور دل تا وجیلی خلق دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا ده دی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق ده دی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق جهانی تما ده مردی دلیون توب کی صدا جهانی تما ده مردی دلیون توب کی صدا پا هر ولاد که چشا غلی بی ناولی خلق په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
دیوی درتا دسترګو بنې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چاپرے دے شرم والے جذبے کرتا تمی نے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے استرگو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
ادا گانو موسی تیتا مستان دے زنگ دل ادا گانو موسی تیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے گڑے دے